있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
السلام علیکم درنو ریدن کو په خیر راغلی ستلی مشی زازی با خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده دنن او وضعیت پروگرام اوری په دې خبرونه کې چې مستقیما د امریکا غ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي معمولا ستاسو د کلی کور باندې او ملک د حالاتو په حق له رپورټونه مرکی او خبرونه خبريږي یوه یادونه کوم مخې دې چې خبرونه واوري د دسمبر 13 یعنی همدغه نن ورځ د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د نړۍ په مهاجرو کې د افغان مهاجرو شمیر د نورو ملکونو نه ډیر زیات دی او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې مسؤول ویلي دي چې د دې سازمان په 20 کلن تاریخ کې چې څومره افغانان د خپل ملک نه مهاجر شوي دي د بل هیڅ ملک نه خلک مهاجرت ته ندي اړ شوي. اوس د دنیا د مهاجرو 90% افغانان دي او د ادارې ویلي دي چې د افغانانو دریم نسل په مهاجرت کې تولد شوی دی یا زیږیدلی دی. نو د نن وضعیت په پروګرام کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د مسؤول حامد جلیلی صاحب سره د مهاجرو په مسلې په تیره بیا د افغان مهاجرو په وضعیت باندې غږیږو. خو اول د دې ساعت خبرونه واوري وروسته به بیا د جلیلی صاحب سره بحث وکړو.
ویان احمد الله چوال د اسلامي همکارو یو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا غونډه چې سبا پیلېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکارو د سازمان د غونډې اصلي موخه په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دې غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضرباتو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړیتوب دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام پر اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. په تاشکند کې چارواکي وایي د ازبکستان د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم او د دې هوایي ډګر د فعالولو لپاره د بلخ ولایت ته رسیدلي، سره له دې چې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون تر اوسه د طالبانو حکومت هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی. خو دغه اقدام د طالبانو د حکومت سره د افغانستان د یو شمالي ګاونډي هیواد د اړیکو پیلولو لپاره چمتووالی ښیي. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشب چې تیره میاشت د بلخ ولایت ته تللی او د جمعې په ورځ وویل چې د تخنیکي متخصصینو دا ډله به د راروان کال تر لومړیو څو میاشتو پورې خپل کار بشپړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 12,000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وال سټریټ ژورنال سره خبرې کړي ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3,000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوه تېرې شوي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره یې افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وایي د ایران د اټومي تړون په هکله خبرې په سمه توګه نه دي روانې او متحده ایالاتو تر اوسه د دې تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لار نه ده موندلې. سلیوان چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ایران د اټومي تړون په حق له د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو په حق له په یوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د اروپایي هیوادونو د مراکچیانو د لارې ایران ته د اټومي پروګرام د مخکې تګ په حق له د متحده ایالاتو د خبرداري پیغام هم ورسولې. متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې په دې خبرو کې د نه پرمختګ خبرې کوي چې اروپایي ډیپلوماټانو هم ایران ته خبرداري ورکړي چې ډیر ژر داسې مرحلې ته د رسیدو په حال کې دي چې نور پرمختګ پکې نشي کېدی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون هغه طرحه اعلان کړه چې له مخې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي. په دې طرحه کې روسیه د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګورجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالي د فعالیتونو د محدودولو غوښتنه کوي. مسکو په داسې حال کې چې دا طرحه واشنگټن او د ناټو غړو ته استولې، په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړې، خو متحده ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي. نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کرونا و بعد نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره اروپا بندیزونو ته مخه کړې او متحده ایالاتونو هم په دې اړه خبرداري ورکړې. امریکایي چارواکي وایي د هغو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی چې په اومیکرون اخته دي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کرونا و بعد د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي چې واکسین وکړي او د کرسمس د میلو په وخت کورنۍ غونډې محدودې کړي. دنمارک ویلي چې تیاترونه د کنسرت سالونونه تفریحي پارکونه او میوزیمونه به بند کړي. د ایرلند حکومت به خبر ورکړی چې پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستي نه وي. په دې ترڅ کې روغتیایي چارواکو د هالند حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کرسمس جشن او نوې میلادي کال لپاره رخصتۍ پیلوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا آشنا رادیو د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو اوریدل. نن د مهاجرت په مسلې باندې غږیږو، د افغان مهاجرو په وضعیت باندې غږیږو، په دنیا کې د نورو مهاجرو په حق له په عمومي ډول بحث کوو، ځکه چې د دسمبر اتلسمه د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو اداره په دې برخه کې فعال ده او د مهاجرو سره وقتاً فوقتاً مرسته کوي. نو موږ غواړو چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د مسؤل جلیلی صاحب سره د مهاجرو په مسلې باندې، په خاص ډول د افغان مهاجرو په وضعیت باندې وغږیږو. محترم جلیلی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
سلامونه ونیکی هیلی میومنه تاسو میومنه همدارنګه دستاسو
وعلیکم السلام. جلیلی صاحب محترم، دغه د مهاجرت موږ وایو نړیواله ورځ ده نن، کنه ولې ده نړیواله ورځ ده نن په څه حساب؟
یو خو یو غواړم چې یو موضوع ته سیکم. زه د مهاجرینو مسؤول په پاکستان کې د جمهوریت په وخت کې وم، اوس نه یم، بلکې د مهاجرینو په اړه تقریبا چې ډېر وخت د مهاجرینو په وزارت کې او همدارنګه د هیواد نه لرې مهاجرینو اتشې په صفت باندې په مختلفو ځایونو کې کارونه کړي دي او هغې کې پوره دغه لرم.
بله، پخوانه چارواکه درته ویلی شو صحیح ده، مهرباني وکړئ تاسو نه مو مننه. ښه، مې
اتلسم د دسمبر چې د اتلسم د دسمبر د مهاجرینو نړیوال ورځ ده. او دا تاسو مل پوهیږئ چې په دنیا کې اوس یو هغه چیلنجونه او یو هغه ستونزونه چې ټول نړۍ ورسره مخامخ ده، خصوصا اروپایي هیوادونه او همدارنګه امریکا او د امریکایي هیوادونه، هغه همدارنګه میډل ایست کې چې څومره هیوادونه دي هغه د مهاجرینو ستونزه او مشکل ده. دینان دغه نړیواله ورځ هر کال په ډېر جوش سره لمانځل کېږي، تر څو چې د دغه مهاجرینو حقوقو ته یو ځل بیا دنیاوالو پام را وګرځول شي، د هغوی حالات دنیاوال خبر شي، او هغه څه چې د مهاجرینو پاروند باندې په نړۍ کې تیریږي هغې ته یو بیا یو تذکر وشي.
ابدا اوس تاسو چې په دې دنیا کې د مهاجرت مهاجرتونو ته ګورئ او د مهاجرو وضعیت ته ګورئ، دغه وضعیت څنګه ښکاري تاسو ته؟ یعنی د تیرو کلو په نسبت دا وضعیت خراب شوی ده، مهاجرتونه زیات شوی دي یا کم شوی دي، او که زیات شوی ده کوم ملکونه؟
یقینا موږ دا توقع لرو چې د نوې نړۍ باید مشکلات ټول حل شي.
بله،
لیکن له بده مرغه په دې رسۍ لسیزه کې تر ټولو زیات مهاجرتونه وشو، او تاسو پوهیږئ چې د افغان مهاجرینو علاوه په منځني ختیځ کې، په سوریه کې، په لیبیا کې، همدارنګه د عراق مهاجرین، همدارنګه د یمن مهاجرین، هغه لویه کتله وه چې د مهاجرتونو یو نوی تاریخي رقم ورک، او ټولې نړۍ ته دا مهاجرین لاړه. همدارنګه د مشکلاتو د وجې، د اقتصادي مشکلاتو وجې، د درېمې نړۍ نه د مهاجرینو یو قسم سیلاب د اروپا طرف ته روان دی. دا هغه څه دي چې موږ تقریبا لس کاله مخکې دې شي توقع نه کوله، لیکن کار په کال په کال باندې دا تعداد په زیاتېدو دی. موږ د توقع خلاف، نړۍ هم د توقع خلاف دا خبره وه، او زموږ ټولو هم د توقع خلاف دا خبره وه چې مهاجرتونو په روان باندې به شاید پخوانی تاریخ تکرار نه شي، پخوانی تاریخ بیا تکرار شي.
ښه، نو تاسو یو اشاره وکړله اقتصادي مشکل ته. د دنیا د مهاجرتونو ته چې ګورئ، د دوه درې ملکونه تاسو یاد کړل چې افغانستان هم پکې دی، ستاسو په فکر د دې مهاجرتونو د زیاتېدو اصلي عامل صرف اقتصادي مشکلات دي که نور مشکلات هم شته؟ یو
نه نه، ما خو یوازې د نور مشکلاتو تر څنګ مشکلات هم وو، هغې نه خو تاسو معلوم دی چې زیاتره مهاجرتونه د هغه هېواد نه شوي دي چې په هغې کې جګړه روانه ده، په هغې کې مشکلات دي داخلي، یا منځ په داخل کې هغې کې جګړه روانه ده، یا د نورو لخوا هغې باندې نیابتي جګړې تکل شوي دي. په دې اساس باندې که هغه په خصوصا منځني ختیځ کې وي او یا په افغانستان کې وي، دغه ټول مهاجرتونه اکثره د دغې جګړې نه دي. یو تعداد دغسې حالات هم په نورو ملکونو نه ځي چې هغه تقریبا موږ کولی شو، لکه د جنوبي آسیا خلک چې د اروپا طرف ته ځي، د هغې یوازې لږ اقتصادي مشکلات وي، خو په نړۍ کې د ډېر مهاجرتونو اصلي بنیاد په هغه هېوادونو کې د جګړې او د نامنامې علت.
ښه، اوس نو چې د افغانستان ته وګورو، زه ډېر کسان اوس په دې تازه وختونو کې هغه د ملک نه ووتل، دا څلوېښت کاله قریبا چې جنگ روان دی په افغانستان کې، سوله او ثبات لا اوسه پورې پکې نه دی راغلی، خلک درګرده وځي، لاړ شي پاکستان ته، ایران ته، یا اروپا ته. ځینې هلته اوسېدلې دي د ډېرو کلونو راهیسې، ځینې بې سرنوشته دي مګر همغه ملکونو کې دي، او په تېرو کلونو کې زخ ډېر افغانان د بیکارۍ، فقر او بدبختۍ او بدمرغۍ له لاسه په ملک کې ووتل، نورو ملکونو ته لاړل، زیاتره هغه خپل منزل ته، هغه مقصد یې چې درلود هغه ملک ته ورسېدل، زیاتره ونه رسېدل، په لاره کې مړه شول، اوبو کې ډوب شول. دې ټولو ستونزو ته چې وګورئ، تاسو څه وایئ چې د افغان مهاجرو دغه وضعیت ولې نه ښه کیږي؟ ولې درګر د دوی مهاجر کیږي؟ حتما نورو ملکونو ته باید لاړ شي، زی بیا بیرته راځي، بیا په افغانستان کې دوی گزارنه کیږي، بیا بیرته وځي، دا ولې؟
تاسو معلومه ده چې تیر څلوېښتو کالونه اول د شوروي اتحاد کمشنر چې په افغانستان کې راغی او دا هغه جګړه افغانستان کې پیښه شوله. هغه په وجه باندې په هغه وخت کې د افغانستان مهاجرینو یا د افغان مهاجرینو تعداد په نړۍ کې د ټول ریکارډ تعداد و. هیڅ کلم په سل کال اخري سلو کالو کې په دغه تعداد سره مهاجرین د خپل هیواد نه بل هیواد ته نه وتلي او نو مهاجر شوي. دغې نه وروسته دغه شل کلنه بله جګړه چې اوس شوله یا په داخلي جنګونو کې چې د دې دواړو په منځ کې واقع شوله چې هغه د طالبانو او همدارنګه د مجاهدینو د حکومت تر منځ وه یا د مجاهدینو د حکومت په خپل منځ کې هغه جګړې وي. نو دا هغه څه وو چې زمونږ اکثریت افغانان دې ته اړ شو چې خپل هیواد
بله اوزي مهاجر شي بله مهاجرات وکړي.
او زمونږ تاسو معلومه ده چې د مهاجرینو هغه د سوریه او د منځني ختیځ د جګړو نه مخکې په نړۍ کې د افغان مهاجرینو زیات تعداد چې هغه د خپل هیواد نه هجرت کړي اوس مهال هم زما په دغه باندې کم د یونیټ سی آر کوم رسمي ارقام چې دی 2.6 تقریبا شپږش لکه مهاجرین افغان مهاجرین په نړۍ کې ایران پاکستان په شمول هغه مهاجرین چې هغه رجستر شوي دي
نو غیر رجستر هم دي
او دومره مهاجرین تقریبا زما په نظر باندې تر یو میلیون مهاجرین به هغه هم چې هغه بالکل رجستر شوي نه وي دا 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 مهاجرین افغانان دي خو دا دغه روسنۍ دغه حالاتونه موږ به توقع لرو دل چې په روسنۍ حالاتو کې چې باید په افغانستان کې سول راشي دغه نورین ته پای څه کې خود راشي نو که مهاجرین چې دا هیواد نه تللی دي نو هغه به ته کډوال به ته خپل هیواد ته لاړ شي لبه د مرغ اوس خلاف د توقعونه اوسنی څلورو میاشتو کې نور په لکونو مهاجرین د افغانستان نه ووتل او سود اروپایي هیوادونو ته اوس پاکستان او ایران ته لاړل.
ولکه د تاسو د خبرو کړم دغه مخکې سو شیبي یو خبر وو چې د امریکا یو چارواکي وال سټریټ جرنل مجلې سره مرکه کې ویلي دي چې تقریبا 12000 افغانان چې هغه د امریکا د قواو سره کار کړی دي د دې د مؤسسو سره کار کړی دي هغه لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې هغه باید راوېستل شي امریکا ته راوستل شي دا لا پاتې دي سره د دې چې ډېر نور امریکا ته راوستل شي دي او غیر له دې نه نور ملکونو ته هم تللی دي. اوس تاسو په فکر د ټولو نه زیات افغان حاجر په کوم ملک دی ایران کې که پاکستان کې؟
زما په نظر د ټول نه زیات مهاجرین په پاکستان کې وي. تر یو لکه پورې مهاجرین په پاکستان کې هغه څوک دي چې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا نه هغه ثبت او رجستر شوی دي. اته لکه مهاجرین هغه و چې پاکستان او افغانستان حکومت دی او خاص پروژه کلامي چې سی سی پروژه وته ویل دا په اساس باندې دوی ثبت او رجستر شوی دي. او تیره هفته تاسو به اوریدلی وي چې د پاکستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر فواد چودري اعلان وکړ چې د اګست د روان کال د اګست تر میاشتې نه تر اوسه پورې 190,000 مهاجرین د پاکستان د افغانستان نه پاکستان ته راوختي دي او دلته اوس موجود دي. نو په دې اساس 2.6 میلیون چې هغه راجستر مهاجرین دي په هغې کې غټه برخه یې په پاکستان کې ده او د هغې نه وروسته دویمه کمه کمیت چې دی هغه په ایران کې دی.
او د نورو ملکونو کې اروپا کې د نورو ملکونو کې شبه حاضر دي کنه؟ یا اوس مثلا کاناډا ویل دي منګه شل زره منو جرمني ویل دي منو نور ملکونو ته تللی دي منل شوی دي لا هم دا پروګرام روان دي څوک چوزي د ملک نه د دې عقوبات تاسو څنګه ښکاري وبخي؟
د دې اصلا خدای چې په دې کې تقریبا تر 20,000 پورې مهاجرین په ایران او پاکستان کې ثبت او رجستر شوی دي ملل متحد لخوا نه دي. ځکه چې څومره تر 15,000 پورې مهاجرین پاتې کیږي هغه په نورو اروپایي مملکتونو کې او همدارنګه په امریکایي ملکونو کې د امریکا په شمول موجود دي. بنان زه ویل شم چې دا نوي مهاجرینو پر راتګ سره باید تعداد اروپایي ملکونو کې او په امریکا کې نور هم زیاتی.
بلې، دا د مهاجرو د وضعیت په حق له چې رپورټونه راځي چې هر ملک دی ډیرو مترقی ملکونو کې د ژوند شرایط ملتخی دي، بیا هم د مهاجر د خپل ژوند د شرایطو په حق له شکایتونه لري او زیاتره زینو کې دي وځخنه د خصوصا د غوس وختو کې دي. اخر وسلور میاشتو کې چې کلیری دي مونږ تر رپورټونه راغلي دي چې دوی په داسې حالت کې ژوند کوي چې یعنی د مهاجرت د قانون د نگانه چورته وګوري سل په سلو کې هغه شرایط مساعد نه دي، خو یا به اقتصادي مشکل وي او یا به د مهاجرو د زیاتېدو مشکل وي چې یو دم ډیر خلک د افغانستان نه وتل، ډیر ملکونو باندې فشار هم راغی، ځکه چې یو خواته د کورونا مشکل دی، اقتصادي بحران روان دی او ملکونه په دې مشکل اخته دي، د دې غم باید وخوري. بلې خواته د مهاجرو د ټول په دې ټولو ملکونو باندې فشار راغلی دی، مګر اوس افغانستان کې چې طالبان راغلي دي او دوی واکمن دي، کوشش کوي سره د دې چې پالیسي یې داسې دي چې خلک زړه نه کوي بیرته لاړ شي، دا مهاجر چې خلک چې افغانستان راوتی دي. مګر عباس ستانکزي ویلي دي چې افغانستان کې قراری ده افغانان دې بیرته وطن ته راشي. څه فکر کوي ته په خپل تاسو ته خو معلوم دي مهاجرو ته باید څه ډول شرایط وي په ملک مساعد وي دوی بیرته زړه کوي لاړ شي افغانستان ته؟
اصل کې دو موضوعات، یو موضوع تا مهاجرونو پړون بنی چې هغه خصوصا په افغانستان نه دا وسمه چې دی د ترانزیت ملکونو کې موجود دي، تر څو چې دا هغه کارونه پروسس کیږي او په نور کې ودونه ته انتقالیږي، دا هم په سختو مشکلاتو کې دی او دا سیر کورونه راځي چې په وته په هغه سہولتونه چې باید په ترانزیت ملکونو کې وته ورته شي، هغه سہولتونه په کمپونه وسنری ورته شي.
bale bale
یو څه دا غوډی چې هغه په کاچتی د ولبانیزي او تاسو معلومه ده چې په کاچتی لارو باندې ډېر مشکلات دي، ډېر وکي په لارو کې هم تلفات هم ویني او مشکلات او تکالیف هم ویني، حتی اوس هم چې د پاریس په بازي ډېر غټو غټو بلډینګونو لاندې وړي وړي سیمې لګولې دي، ولته چې رسیدلي دي هم په سرکونو په سر باندې شپې ورځې تیرې دي. اوس چې په افغانستان کې روان دي تاسو سوال هم د مهاجرینو د وزارت راټول غونډه واوریدله او د سنګزي صاحب محترم خبرې مې هم واوریدله، دا مینه مسلم د چارواکو خبرې هم واوریدلې. د چارواکو خبرې یوازې په دې باندې تقریبا سرسیدلې چې هغه ویلې چې په خاني حکومت د مهاجرینو په وړاندې روان باندې سلګي کړه او موږ بداو کوم ته څه خبر څه پاتې دي، لیکن د دغه سی یو قوي ستراتیژي او دې وی ترخه پاړون باندې چې دې ته دا نوی وخت جوړ کړی وي، سونه ویل چې مهاجرین موږ څنګه افغانستان کې ځپ ځکاو په ستر کې په افغانستان کې ځپ ځکاو، او هغه سورسز چې د مهاجرینو پاړون باندې دې ته کومه چې هغه سورسز بسوي، یوازې دا و چې د نورو هیوادونو نه په شمول دی نو سیار نو وختل چې مخ کې شي او دې سره یې مرسته وکړي. خو زما د تجربې په اساس منی چې نړیوال هم دی او یونیسیار هم دی، هغه به په خپل عمر څو کې یو لیمټ ولري، د دې په اساس منی چې اوس مهال په نړۍ کې ډیر مهاجرین دي، خصوصا اولویت د منځني ختیځ مهاجرینو ته شاید ورکړ شوی هم دی، ورکړ شي چې په هغه اوس او خصوصا هغه ضروري اولویتونو ته ضرورت لري. د یونیسیار د پیاریټي یا د دا غید اولویتونو په اساس زمون مهاجرین تقریبا چې ستم سلويخ کال اوسېدل یو اسو د حال مهاجرین دي، دا چې افغانستان کې به تا هغه زیاتې کیږي، نو هغه تم او توقع چې د اسلامي امارت په هغه انداز او په هغه منوال سره د هغه تکیه چې د دې په سورس زمانی دا فکر نه کوم چې نړیوال وسره په هغه انداز باندې مرسته وکړي تر څو چې په ټول افغانستان کې د زیاتې پوزیشن په داخل د افغانستان کې بعد افغانستان حکومت د بهرنی مرستې پرته دغه مهاجرینو ته څومره مرستې ورسولې، دا هم هغه سوال دی چې زه فکر نه کوم چې مشات کوم ډیر د واده وایدو کو یوازې به خوشبه وري.
نو څه فکر کوئ د کوم ملکونو نه او د کوم وختو مهاجر بزرخ کی چې افغانستان ته لاړ شي شرایط خلاخنی دي؟ خو بیا هم یعنی خواستونه ډیر کیږي د مهاجرو نه چې بهتري شي، دغه د تاسو اوس په خپل د مهاجرو د چارو د وزارت خبري وکړي چې ټوله غونډه مو واوریده. فکر کوي چې څوک به زړه کوي
یو موضوع چې غواړم چې هغه ذکر کوم هغه دا چې دا کوم مهاجرین چې فعلاً په ایران او پاکستان کې اوسیږي د دې د 50% زیات هغه څوک دي چې په دغه ملکونو کې پیدا شوي دي. یوازې 15% هغه مهاجرین دي چې هغه څلوېښت کاله مخکې د هغې مشران دلته راغلي، نور دلته خلک پلرونه شوي دي، حتی خلکو خپل نوسي شوي دي خو دلته پیدا شوي دي. هغې دو تخپل کاروبار لري، هغې دو تخپل خاص یو سیټنګ یو اجسمنټ شوی دی چې هغې دلته دا چې دغه اجسمنټ او دغه سیټنګ او دغه سهولتونه چې په نورو ملکونو کې ورته موجود دي که په کم دي او که زیات دي، دغسې یو کلیر ذهنت افغانستان به دوی ته څنګه ورکړی شي چې دوی قانع کړي او دغه نسل چې بالکل هلته غټ شوی نه دی، هلته پیدا شوی نه دی، د هغه ځینې خاصې خاطرې نه لري او هلته بلد نه دي، دا به څنګه افغانستان حکومت قانع کړي او هغوی ته به سهولتونه ورکړي تر څو چې هغوی د نورو ملکونو نه افغانستان ته لاړ شي. همدارنګه هغه ځوانان چې اروپا ته تللي دي یا امریکا ته تللي وو، هغه سهولتونه یې کتلي دي، هلته یا قبول شوي دي یا قبول شوي نه دي یا په پراس دي، او د هغې نه وروسته په دغسې غریب افغانستان ده چې هلته تقریبا اکثریت یې د غربت د سطحې نه لاندې په کیفیت کې ژوند کوي، دلته به څنګه دي خلکو ته قناعت ورکړی شي چې هغه هلې هېواد ته لاړ شي، یا دغسې هېواد ته لاړ شي چې هغه هېواد کې د دوی مدني حقوق هم تر سوار لاندې وي چې آیا زمونږ ته به هغه مدني حقوق ورسېږي یا به ونه رسېږي. دا هغه سوالونه دي چې د هر ځوان د هر مهاجر په ذهن کې دي تر څو چې دغه ټولو ته کلیر ذهنیت لا کلیر یا ښکاره جواب نه وي، زه فکر نه کوم چې دا مهاجرین زړه ښه کړي چې افغانستان ته لاړ شي.
یوه بله مسله محترم وبخی چې زما په ذهن کې هم دا اوس یو سوال پیدا شو، هغه دا چې دا سیاسون یا څوک چې مثلا مشهور کسان واغی چې وتلی دي د ملک نه، نو هغه خو په ځنو ملحوظات او نغړی چې دی او ملک تابعیت واخلي، مګر نور عام افغانان یا د هر ملک نور خلک چې دي چې د خپل ملک مهاجر کیږي، د زیاتره په ذهن کې دا وی چې یو وخت دغه ملک تابعیت حاصل کړي، د نور غوندې حقوق لري، کارو کې روزګارو لري او د خپل کورنۍ او ماشومانو آینده باره کې فکر کوي. دا افغانان چې په غونډه زینو کې تیتو پرک دی هر ملک زیاتره له سپوري مثلا ناتا پورو پاکم نه دی پیژندل شي به صحیح چې تابعیت ورته ورکړي.
یو
bale سوال دا دی چې
تاسو موضوع بالکل صحیح ده، درې څلور موضوعات به کې ډیر مهم دي. تاسو به په لومړی ورځ کې لیدل چې دا قبل نه د خلکو د وټولو هغه څومره تلوسه لرله، حتی د تویرو ته وختل د تیرو نه لاندې راوغورځېدل او هلته وفات شول، بکې شهیدان شول. دا هغه څه دي چې ټول خلک ورته موقع برابره شي، هغې غواړي چې د افغانستان نه لاړ شي او خپل ژوند هلته برابر شي. اوس مهال په افغانستان کې ورځ په بل د غربت موضوع روانه ده، مشکلات شته، د بیکاري سطحه نوره زیاته شوې ده په خلکو باندې ورځ په ورځ باندې، حتی یو موضوع بل هم تقریبا چې یو څه اندازه پورې زما په نظر باندې د هغه کدرونه یا هغه خلک چې په داخل د وزارتونو کې کارونه کول اکثریت خپل کارونه محرومه کړی شول، نو زه فکر نه کوم چې نور راتلونکی چې کوم ځوان نسل دی او نور په مختلفو فیلډونو کې دلته درسونه او سبقونه ویلي دي، هغې دلته ځان مسؤول نه دغه کې او یا دا تم او توقع ولري چې وخت په افغانستان کې ماته دغه سي موقع مساعد شي تر څو چې زه دلته کار وکړم او زما کار د خدمتونو نتیجه ورکړي. په دې اساس باندې یو خاص قسمه مایوسي خبره ده، او په دې مایوسي په اساس باندې د کډرونو فرار هم روان دی او د نورو ځوانانو فرار هم روان دی، او تر څو چې موقع وته پیدا کیږي د خلکو فرار هم د هیواد نه سره د پیسو د فرار هم روان دی چې دا د افغانستان له خاطر څخه خبر نه دی.
زما سوال دا و چې فکر کوي پاکستان یا د ګاونډي ملکونو کې افغانان چې دا دومره کال تل دي دوی ته د غبر کړی تابعیت ورکړي ورکړ شوی دی کوم دي ملکونو کې؟
یو کوزو ویم چې په 1950 کې پاکستان د هغه ملکونو نه دی چې د جنیوا کنوینسون او یا د چې کوم پروتوکولات راځي دی هغه نه دی امضا کړی، نو په دې اساس باندې پاکستان په نړیوال قانون په اساس باندې دی ته ملزم نه دی چې هغه خلکو ته لکه د اروپا په شانتي او یا د امریکا باندې مهاجرین ترسي په سهولتونه ورکړي.
تشکر.
پاکستان تاسو معلومه ده چې د خپل مفادات په اساس فیصله کوي.
بله.
د چیر د مهاجرینو کې
مننه.
دا مفاد دا مفاد وینو هغه به وته فیصله وکړي چې دې ته تابعیت ورکړي او
که څه دې فائدې نه لري. ډیره مننه جلیلی صاحب محترم کوم ودان چې خبرونه کوم برخه واخسته. در نو ریډونکو دا پروګرام هم دلته پاتې ولسید خو سو شی به انتظار وکړي زمونږ د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. مننه.
روایت امروز